درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترم اوردونکو، په مازیګرانۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګش له مینې او اخلاصه ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. ایزانو نن د خالی یا شنبه ورځ د 1404 هجری لمریز کال د تلې د میاشتې 19 د 1440 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې 13 او د 2025 میلادی کال د اکتوبر 11 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی لا معمول سره سم خبرونه اور دلشه له خبرونو ورسته به سیاسي تفسیرار تړوند کی چې عنوان دی بنیامین نتنیاهو ولې د غزه د اورمند منلو ته مجبور شو. له دې ورسته هم بیا ورسمانو ته د کتنې پروګرام اور دلشه چې بیا هم درته د رانا سرچینې پروګرام وړاندې کیږي او بیا هم د تلپاتی وګمې پروګرام اور دلشه چې پم دې سره زمونږ د خبرونه هم سرت رسی پارس ٹوڈے ڈاٹا یار سلیش پی ایس زمونگ دا انٹرنیٹی سائٹ درخت چی تاسو پرے دنڑے او سیمی تازہ خبرنا سیاسی تب سرے او نو ڈیر جالب مطالب لوستلی شایزانو مونگ سرا پدی اڈیکا ٹھینک والیشی والنڈ دیما کو بیا سیمی او نڑے تازہ خبرنا سرا تاسو خدمت تا حاضر کو دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غا گوسم پام وکړی د محل خبرونه دا په سر کې هم د خبرونو لنډیز خاغلی بروجردی ویلی چې د ایران د تیلی ټانکرونو لپاره به مزاحمت بے جواب پاتې نشي. پاکستان لا کابل سره د رغنده خبرو اترو لپاره چمتواله اعلان کړاو. یونیسف د افغانستان خونی سیستم لا لویو ننګونو سره مخامخ وباله. اوسم بشوړ خبرنا خاغلی بروجردی ویلی چې د ایران د تیلی ټانکرونو لپاره به مزاحمت بے جواب پاتې نشي. د ایران د پارلیمان د ملي امنیت کمیشن غړي د ځینو خبرونو په ځواب کې چې د امریکا لخوا د ایرانی تیلی ټانکرونو لپاره د مزاحمت د رامېسته کولو هڅې ښیي. ویل چې که امریکایان وغواړي زموږ د تیلی ټانکرونو لپاره مزاحمت رامېسته کړي باید پوه شي چې دا لاره دوه طرفه ده او بے جواب به پاتې نشي. ایران د پارلیمان د ملي امنیت او بهرنی سیاست کمیشن غړي خاغلی الله الدین بروجردی د ځینو خبرونو په ځواب کې چې د امریکا لخوا د ایرانی تیلی ټانکرونو لپاره د مزاحمت رامېسته کولو هڅې ښیي. ویل په سمندر کې د ایران د اسلامي جمهوریت ورتیا د امریکایانو لپاره روښانه ده او دوی مخکې دا ځواک تجربه کړی دی. د ایران پر ضد د سیونستی رژیم دولس ورځنی تیری په ترس کې د جرمنی پوځي رول په ډاګه شو. تهران ټایمز ورځپاڼې په یوه ځانګړي راپورټ کې د ایران پر وړاندې د سیونستی رژیم دولس ورځنی تیری په بهیر کې د جرمنی له پوځي ګډون پرده پورته کړه. راپورټ چې خیلا طلبي به د برلین ملاتړ د سیاسي دریځونو تیریږي او د ځواکونو لیګل او د میداني همکاریو ته رسیدلې ده. د تهران ټایمز د لیکنې له مخې په جون میاشت کې پر ایرانی پوځي اټمی او غیر پوځي تاسیساتو باندې د سیمنستی رژیم د دولس ورځنی بریدونو په بهیر کې جرمني لاغو لګو هیوادونو چې په ښکاره د دې اقدام ملاتړ وکړ. د جرمني لومړي وزیر په هغه وخت کې ویل چې اسرائیل د لویدیز ککړ کار ترسره کوي. هغه څرګندونو چې په جرمني او ایران کې د عمومي افکارو غوسه یې راوپاروله. د دې راپورټ له مخې برلین د سیونستي رژیم له پو سره د یو پټ توافق په چوکاټ کې د خپلو ځواکونو وړله اشغال شوې سیمو ته لیګلی وه تر څو په پوځي عملیاتو کې ګډون وکړي. د دې راپورټ له مخې دا همکاري د بشپړه پټوالي تر پوښښ لاندې ترسره شي. واخو اوس د دې ځواکونو د شتون او هویت پورې تړلي اسناد ایراني چارواکو په لاس کې دي. په داسې حال کې چې د جرمني اساسي قانون د پارلیمان له اجازې پرته بهرني جګړو ته ځواکونو لیګل منع کوي. لا معلومه نه ده چې دا اقدام د استازو لخوا تایید شوی و که څنګه. پاکستان د کابل سره د رغنده خبرو اترو لپاره چمتووالی اعلان کړ. د پاکستان دفاع وزیر ویل چې اسلام آباد لا ورستیو کړکیچونو سره سره له افغانستان حکومت سره د هدفمنو خبرو اترو لپاره چمتو دی، خو کابل باید تضمین ورکړي چې د دوی خاوره به د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له افغانستان سره د امنیتي کړکیچونو د زیاتوالي په ځواب کې په یو ټلویزیوني پروګرام کې ویل چې پاکستان هیڅکله له خبرو اترو ډډه نه دا کړی او په وسنی او کړکېچنو شرایطو کې د پولی اخوا ترګری پاړه د اختلافاتو د حل لپاره له کابل سره د هدفمن خبره تر لپاره چمتو دی. هغه ویل چې اسلام آباد په تیرو دریو کلونو کې کابل ته لوړ پوړي پلاوی هم لګلی او د افغانستان لخوا د تحریک طالبان پاکستان د ترګری ډلې غړیو ته د پناه ورکولو پاړه خپل اندېښنه له افغان چارواکو سره په مختلفو غونډو کې څرګنده کړې ده. خو جاسف زیاته کړه په دې غونډو کې خبرداري ورکړل شوې چې که د ترګری ډلې غړي په افغان خوره کې شتون او فعال پاتې شي پاکستان باید شي چې اقدام وکړي. د افغانستان د طالبان حکومت خارجه وزیر هندوستان ته سفر کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال پر لګلی دغه راپورټ کې ووري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی چې په یو رسمي سفر هند ته تللی، تر اوسه د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره لیدلی دی. ښاغلی متقی دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو په مسیر کې یو مهم او تاریخي تحول بللی. د هند خارجه وزیر جی شنکر بیا اعلان کړی چې هند به خپل تخنیکی ماموریت په کابل کې رسمي سفارت ته لوړ کړي. همدارنګه یې په ډیلی کې د طالبانو حکومت د ډیپلوماټانو د منلو هوکړه هم کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل وایي چې په لیدنو کې د تجارتي، اقتصادي او بشردوستۍ همکاریو پر موضوعاتو باندې خبرې شوې دي.
په دغه لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو د پیاوړتیا، د اقتصادي همکاریو د پراختیا، د ولسونو ترمنځ په تګ راتګ او پر سیمه ایزو موضوعاتو باندې هر اړخیز بحثونه ترسره شول. په دغه ناسته کې دواړو لورو د هوایي دهلیز د پیل هرکلی وکړ او څرګنده کړه چې دې ته به نور پراختیا هم ورکړي. په ناسته کې لورو د تجارت په برخه کې د ګډې کمیټې په جوړولو باندې هم هوکړه وکړه. همدارنګه موافقه وشوه چې هند به د پراختیايي پروژو په ځانګړې توګه د روغتیا، برېښنا، زیربنا او مرستو زیاتولو په برخه کې خپلې شکلتیاوې نورې هم ژورې کړي. د ناستې په پای کې دواړو لورو په سیمه ییزه کچه د سولې او ثبات او د متقابل باور د ودې پر اهمیت باندې ټینګار وکړ.
افغانستان غواړي د چابهار بندر لارې د هند سره سوداګري او ترانزیت زیات کړي. هند ویلي چې دغه امکان به ارزیابي کړي. په دغه سفر کې د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی ته 15 امبولانسونه ډالۍ کړل. دا د هغو شلو مرسته کېدونکو امبولانسونو 15 دي چې په راتلونکي کې به افغانستان ته واستول شي. همدارنګه امیر خان متقی پلان لري چې د هند په یو اسلامي مدرسه دارالعلوم دیوبند ته هم لاړ شي او هلته وینا وکړي. د ښاغلي متقی سفر د اکتوبر له 9 څخه پیل شوی او معلومه نه ده چې څو ورځې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو کمیټې له لوري له 9 څخه تر 14 اکتوبر پورې د سفر اجازه ورکړل شوې ده. فضل غنی، حقمل، تهران، رادیو کابل.
خبرونو ته دوام ورکوو. یونیسف وایي چې د افغانستان ښوونیز سیستم له لویو ننګونو او چیلنجونو سره مخامخ دی. د ملګرو ملتو د ماشومانو صندوق یونیسف اعلان کړی چې د افغانستان ښوونیز سیستم له لویو ننګونو سره مخامخ دی، خو د بیا رغونې فرصت لا هم موجود دی. دغه بنسټ نن پر خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې د انجونو پر مینځنی زده کړو د بندیز لیرې کول او پر لومړنی زده کړو یا پانګونه د هرې انجلۍ او هر هلک د زده کړې د تضمین لپاره اړینه ده. یونیسف زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د زده کړو ملاتړ د تیرو لاسته راوړنو د ساتنې او د هیواد راتلونکي پرمختګ د تضمین لپاره ضروری دی. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق تر دې وړاندې ویلي و چې د افغانستان ښوونیز نظام د کلونو جګړو له امله سخت زیانمن شوی او له 2 میلیونو زیاتې انجونې له زده کړو محرومې شوې دي. د ملګرو ملتو د راپورټ له مخې د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو تر څنګ د کورنۍ او اقتصادي ستونزو او ورستي زلزلې دغه ښوونیز ناورین نور هم پیچلې کړی دی. د پاکستان په ډیرا اسماعیل خان کې د پولیسو پر روزنیز مرکز ډلیز برید کوونکي 15 ترهګر وژل شوی دي. پاکستانی رسندوی راپورټ کړی چې په ډیرا اسماعیل خان کې د پولیسو پر روزنیز مرکز ډلیز برید لا شپږو ساتونو وروسته د 15 ترهګر او د اوو پولیسو د وژل کېدا په نتیجه کې پاتې رسیدلې ده. د راپورټونو مخې په دې برید کې 14 تنه ټپیان شوې دي او شاوخوا 200 پولیس له مرکزه روغ ایستل شوې دي. برید د یو موټر بم په 14 سره پیل شو. پاکستانی رسنوی ویلي چې دا برید د تحریک طالبان له لوري د ډیر اسماعیل خان د راتا کولاچی په سیمه کې شوې ده. ترګرو لومړی لا 14 کو مواد او ډکا لارې د پولیسو د روزنیز مرکز لا اصلي دروازې سره ټکر کړه او 14 وکړه چې لامل د دیوالي وبرخه اړنګ شو یو پولیس هم وژل شو. لا 14 ورسته تراګرو چې د پولیسو جامع اغوستي وي د مرکز انګړ ته نه وتل او به هدفه ډزې وکړي. یو بریدګر د لاسي بم په واسطه وژل شو. د پولیسو بسلوالو بریدګرو ترمن سخته نښته څو سطح روانه وه او بریدګرو څو ځله لاسي بمونه وکارول. د راپورټونو په اساس د پاکستان د پولیسو امنیتي ځواکونو ګډ عملیات د شپږو ساعتونو وروسته پای ته ورسېدل او دا ټول ترهګر هلاک شول. پاکستانی چارواکو ویلي چې له ترهګرو څخه د ځانمرګو بواسکټونه چاودونکي مواد او مهمات هم ترلاسه شوي دي. په دې برید کې دیالس نور کسان هم ټپیان شوي دي چې ټول د روزنیز مرکز کارونکي او زده کوونکي دي. نږدې 200 کسان د مرکز له ودانۍ خوندي ایستل شوي دي. د افغانانو پر وړاندې طالبانو د جنایتونو په تړاو په اسپانیا کې د جوړې شوې ولسی محکمې او غونډې پایته ورسېده. د افغانستان ولسی محکمې د غونډې له پایته رسیدو وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې ناستې لا وړاندې لا ټاکل شوی پروګرام سره سم ترسره شوې، خو د طالبانو د مشرانو په ګډون تورنو لورو لزانه د دفاع له حقه ګټه نه ده اخستی. دغه بنسټ په اعلامیه کې شاهدانو څرګنده کړی دا چې طالبانو لسلو د زیاتو فرمانونو او اجرایي حکومتونو په صادرولو سره د خوانزیو پر وړاندې تبعیض او ځپنه پر رسمي توګه بنسټیزه کړی دا. شاهدانو زیاته کړی دا چې دغه فرمانونو نه واځي په منځنیو خوانزیو او پونتونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې، بلکې د ښځو ازادي، روغتیايي خدمتونو ته لاسرسي او اقتصادي خپلواکي هم محدوده کړی دا. دا د اعلامیه له مخې په افغانستان کې خزینه فعالانې له 2018 کال راهیسې نږدې لا ټولو کاري برخو محروم شوي او سیاسي ونډې هم منع شوې دي. ټرمپ دا غزې په حق لا د نړۍ له مشرانو سره غونډه ترسره کوي. د ناخبری آژانس لا راپورټ سره سم د امریکا اکسیس سایټ د څلورو خبرو سرچینو په قول ویلي چې ډونالډ ټرمپ نیت لري راتلونکي اونۍ مصر ته په خپل سفر کې د نړۍ له مشرانو سره د فلسطین د غزې ترانګې په هکله غونډه جوړه کړي. اکسیس سایټ زیاته کړې ده چې دغه غونډه کوي شي په غزې کې د ټرمپ د سولې د پلان لپاره زیات نړیوال ملاتړ جلب کړي. په داسې حال کې چې تر اوسه له جنګه ورسته حکومت د امنیتي مسایلو او نهایي بیا رغونې د چارو په هکله ډېرې موافقې نه دي حل شوې. دغه سایټ د دغو سرچینو په قول لیکلي چې دغه غونډه د مصر د ولسمشر سیسی لخوا منظمه شوې ده او هغه له څو عربي اروپایي مشرانو سره تماسونه نیولي او په دغه غونډه کې د ګډون بلنې هم ورته ورکړې دي. امریکا د غیر رسمدوی د دغو څلورو خبرو سرچینو په قول ویل چې هیله کېږي د جرمني، فرانسې، انګلستان، ایټالیا، قطر، اماراتو، اردن، ترکیې، عربستان، پاکستان او انډونیشیا مشران یا خارجه وزیران هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د امریکایي و چارواکي ویل چې هیله نه کیږي چې د اسرائیل لومړی وزیر نتنیاهو په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو د واشنگتن چارواکو دغه خبره تایید کړې چې ولسمشر ټرمپ غواړي په دغه غونډه کې ګډون وکړي، خو سپینه ماڼۍ لڅ ویلو ډډه کړې ده. دغه رسنده ویلي چې هیله کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ راتلونکي دوشنبه ورځ اسرائیل ته ورشي، اولته په پارلمان کې وینا وکړي او د اسرائیلي بندیانو له کورنیو سره کتنه وکړي او بیا مصر ته لاړ شي چې هلته له ولسمشر سیسی سره وګوري او د موافقې د لاسلیک کولو په مراسمو کې د غزې د موافقې له نورو میانځګړو هیوادونو مصر، قطر او ترکیې سره یوځای ګډون وکړي. او ورسته خبردار چې افغان ملي لوبټله نن له بنگلاديش سره په دواهمه یورزنه لوبه ترسره کوي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د یورزنه لوبو د رواني لړۍ دواهمه لوبه نن د ابوظبي په شیخ زید کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د یورزنه لوبو د لوبلړۍ لومړی افغانستان ګټلی به او کنه لوبه وګټي نو دغه لوبلړۍ به هم په خپل نوم کړي. تر دې وړاندې بنگلاديش د شلوري سیالي لوبلړۍ درې وړه لوبه وګټلې چې ماتو افغانستان کرکټ مینوال سخت بیا په غوسه کړل. دا د دې حال خبره. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
بنیامین نتنیاهو ولی د غزې د اوربند منلو ته مجبور شو؟ دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د سیونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د نړیوالې کرکې فشارونو او د نړیوالې جزایی محکمې د نیولو د ګواښ له امله په مجبورۍ سره د غزې د اوربند منلو ته اړ شو. د الجزیره نیټ د محمود سلطان په قلم یو تحلیلي لیکنه خبره کړې ده چې پکې د هغو دلایلو وضاحت او سپیناوی شوی دی چې ولې نتنیاهو د غزې د جګړې د پای ته رسیدو منلو ته مجبور شو. په دې شننه کې راغلی چې یو له اصلي لاملونو دا و چې نتنیاهو په ملګرو ملتو کې ځان یوازې او د نړۍ لخوا کرکجن ومنده. هغه د دې ویرې له امله چې د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو حکم پرې عملي نشي له دې ډډه وکړه چې د اروپا له فضا تیر شي. کله چې هغه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته د وینا لپاره لاړ، ډیرو هیوادونو د هغه د وینا په مهال تالار پرېښود او هغه ځان په خالي تالار کې ومونده. اروپایي سیاسي څیرو په ښکاره ډول سیونیست رژیم د نسل وژنې په ارتکاب تورن کړی او د دې رژیم پر ضد د وسلو د بندیز غوښتنې زیاتې شوې دي. حتی د هغو امریکایي ډیموکراټانو له لوري چې د تلبیب پخوانی ملاتړي بللې کېږي لکه د ملي امنیت پخوانی سلاحکار جیک سالیوان. د روان میلادي کال په اګست میاشت کې 28 لویدیزو هیوادونو له تلابی به وختل چې د غزې له خلکو سره جنایتونو ته د پای ټکی کیږدي. دا وختنې د هغو کلتوري پوهنتوني او سپورټي بندیزونو ترڅنګ وي چې د سیونیست رژیم پر ضد د تطبیق ګواښ ورته شوی و. د دې بندیزونو له امله د سیونیست رژیم یو استاذ نمرود ګورن اعتراف وکړ چې د غزې د جګړې له امله ډېر اسرائیلیان دا احساس کوي چې نړۍ د دوی پر ضد ده. دا احساس د پخوانی لومړی وزیر ایهود اولمرت له خولې د دې جملې له عمل شو، مونږ په یوه منفور دولت بدل شوي یو. یوه بله ستره تیروتنه چې نتنیاهو وکړه دا ګمان و چې ډونالډ ټرمپ به پرې هیڅ فشار نه راوړي او تل به یې ملاتړ کوي، خو ډېر ژر هغه د ټرمپ له سختو فشارونو لاندې راغی. د سیونیست رژیم د انزوا او ویره دومره زیاته شوه چې نتنیاهو اعلان وکړ تلابی باید ځان له اقتصادي پلوه ځان بسیا کړي تر څو د انزوا مخه ونیسي. دا پیو د څیړنیز بنسټ ورستی سروې ښایي چې 85% اسرائیلیان باور لري چې د دوی رژیم د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ خپل درناوی له لاسه ورکړی دی. همدا څېړنه څرګندوي چې د نیول شوو سیمو ډېر اوسیدونکي د جګړې د ختمېدو غوښتونکي دي، ځکه دا جګړه د رژیم څیره ورانه کړې ده او د نړیوالې انزوا لامل شوې ده. له دې سره سره د سیونیستي رژیم بهرنی حالت هم خراب شو. ټرمپ د تل ابیب لا خبرولو پرته له حماس سره خبرې وکړې، د سوریې پر ضد بندیزونه لغوه کړل او له ایران سره خبرو ته ګروهنه څرګنده کړه. بلا جدي شخړه هغه وخت رامنځته شوه چې د سیونیست رژیم استخباراتو هڅه وکړه په قطر کې د حماس مشران ووژني، خو د ټرمپ ټیم دا هڅه د واشنگتن او د ناټو له بهرنیو متحدانو ترمنځ د کړکیچ د رامنځته کولو هڅه وبلله. له دې وروسته ټرمپ اعلان وکړ چې له نتنیاهو مایوسه شوی او جګړه باید پای ته ورسیږي. د نتنیاهو د تسلیمېدو یو بل مهم لامل د سیونیست رژیم پر ضد د کرکې او د اروپا په ښارونو کې د پراخو مظاهرو زیاتوالی و. دا مظاهرې د اروپا او سیونیست رژیم ترمنځ د تاریخي اړیکو په تر ټولو خطرناک پړاو بدل شوې. همدا حالت تل ابیب ته دا احساس ورکړ چې د سقوط او زوال په درشل کې دی. کرکه د اسرائیلو پر وړاندې دومره زیاته شوه چې د لومړي ځل لپاره ټولو متحدینو د اړیکو پرې کولو ګواښ وکړ. دا حالت په هغو هیوادونو کې رامنځته شو چې پخوا له اسرائیلو سره ښې اړیکې درلودې. د شرم الشیخ د تړون څلور ورځې مخکې سلګونو زره کسانو په اروپا کې د اسرائیلو پر ضد مظاهرې وکړې. تهران د ایران د اسلامي جمهوریت هغه عزیزانو parstudy.ir/ پی زمونږ د انټرنیټي سایت درخت چې در سره ولیکي د خبرونه دوام ته تاسو پام راکړئ.
روت پانو ته کتنه.
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه پیرزوینه ومنه عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاتمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عبدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنې د خبرونې څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم لومړی به د ایران او بیا به د افغانستان ورسپانو ته یو کتنه وکړو، په دې هیله چې تر پایه پورې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو په دغه موبایل شمیره زموږ سره خپل لیکلي مطلبونه او غږیز پیغامونه د واتس اپ، ټیلیګرام، وایبر او داسې نورو لارو په ډیره اسانه شریکولی شئ. شمیره دا ده 00992 12 44 اویا 4. دا تهران رادیو اوریدونکو لپاره د حقیقت غږ.
زه هم په خپل وار سره ګران اوریدونکو ته سلامونه او نیک پیرزوینه وړاندې کوم. د ایران چاپ د ورځپاڼو په سر کې به د جامع جمع ورځپاڼه راواخلو. د ورځپاڼې بیا د سولې د نړیوال انعام د نوبل د ترلاسه کولو لپاره د ټرمپ هیلو ته په اشاره سره یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی د ټرمپ په زړه د نوبل داغ. ورځپاڼه لیکي پرون د نوبل د ناروې کمیټې یو ځل بیا د سولې جایزې د ګټونکو په اعلانولو سره نړۍ حیرانه کړه. ماریا کورینا ماچادو د وینزویلا د اپوزیسیون مشره چې ځان د جنوبي امریکا د تیلو په بډایه هیواد وینزویلا کې د ډیموکراسۍ ژغورونکي بولي دا جایزه ترلاسه کړه. جامع جمع زیاتوي د نوبل کمیټې په یوه اعلامیه کې چې داسې ښکاري لکه مخکې له مخکې د یو ایدیالوژیکی پریکړې د توجیه لپاره لیکل شوی وي. ماچادو د ډیموکراتیکو حقونو د ودې او له دیکتاتورۍ سره د مقابلې او دیموکراسۍ لپاره د نه سړېدونکو هڅو لامله وستایله. ورځپاڼې لیکي خو دا اعلان په داسې وخت کې وسو چې د امریکا ولسمشر ټرمپ له میاشتې راهیسې په ناروې کې د نوبل د انعام پر کمیټې بېسارې رسندوی او ډیپلوماتیک فشارونه راوړ تر څو جایزه ورته ورکول سي. ټرمپ چې څو ځله ادعا کړې وه اته جګړې پای ته رسولي، د خپلو جنجالي ټویټونو په کانګریس کې د خپلو متحدینو د لابي کولو له لارې د نوبل کمیټې په سیاسي لوبو تورنوله، ځکه چې دته د سولې د نوبل انعام نه دی ورکول سوی. جامع جمع لیکي سپینې ماڼۍ په یوه توند غبرګون کې د پریکړې سیاست ته د سولې پر ځای لومړیتوب ورکول وبلله او ټرمپ یې د انساني زړه لرونکي انسان وباله چې هیڅوک یې په څیر نسي کېدای. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ د منځني ختیځ په بې رحمه کړنو او په غزې کې د اسرایلو د جنایاتو له بې شرطه ملاتړ سره د دولتي تاوتریخوالو ښکاره نښه ده. خو د ورځپاڼې په باور جایزه ماچادو ته چې د غربیانو په ملاتړ په وینزویلا کې بلواو ته لمنه وهي د دې لپاره نه ده ورکول سوی تر څو ټرمپ ناکام کړي، بلکې هغه انعام ترلاسه کړه تر څو په جنوبي امریکا کې د واشنگټن د تیریګرو سیاستونو ته مشروعیت وربخشي.
عزیزانو را بشو د تهران چاپ کیهان ورسپانه ته دغه ورسپانه بیا په کابل باندې د پاکستان بریدونو ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې په کابل کې د پاکستان هوایی بریدونه په سیمه کې نوې ټنشن. ورسپانه لیکي په دې ورستیو کې په نړیوالو اړیکو کې د زور په کارولو سره د شخړو هوارول یو نوې دود ګرځېدلی دی. سهونیستي رژیم او امریکا په فلسطین، یمن، عراق، قطر، ایران او په نړیوالو اوبو کې د سمود د کشتیو په نړیوال بشري کاروان باندې په خپل واشیانه بریدونو سره د دغه ناوړه دود د رواجولو زمینه برابره کړه. کیهان بیا د افغانستان مسلې ته ورګرځي او لیکي چې په سیمه کې په یوه نوي شخړه کې د افغان سرچینو اعلان وکړ چې د پاکستان پوځي الوتکو د افغانستان په پلازمینه کابل کې پراخ هوایی حمله ترسره کړي او پکې د ترهګریزې ډلې ته تحریک طالبان پاکستان پوری تړلی مخالف پاکستانی عناصر پنخه کړی دی. ورسپانه زیاتوي چې د پاکستان د پوځي ځواکونو بیان د دې پیښو په غبرګون کې پرته لدی چې د خپل هیواد کومه ښکېلتیا تایید یا رد کړي، له کابل څخه د تروریستي عناصرو پر ضد د عمل غوښتنه وکړه او وی ویل پاکستان به هر هغه څه ترسره کړي چې د خپل ولس د امنیت لپاره مهم بولي. کیهان لیکي چې د پاکستان امنیتي سرچینو هم پرون اعلان وکړ چې په دې حمله کې په پاکستانی ځواکونو په برید کې ښکېل دیش ترورستان په کابل کې د هوایي حمله په ترڅ کې وژل شوی دی. ورسپانه بیا زیاتوي چې ځینې راپورونه د پاکستانی طالبانو د اصلي مشر نورولی محسود او د هغه د ځینو جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي، خو ځینې نور د هغه د وژنې خبر رد کړی او وایي چې نور ولی ژوندی دی او خپل صوتي فایل خپور کړی دی. کیهان په پای کې لیکي چې د پاکستان دولت په تیرو دوو کلونو کې څو ځلی په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې له ترهګرو سره نرمښت کوي او ویلی دی چې کابل د پاکستانی طالبانو له ترهګرې ډلې څخه په ملاتړ په پاکستان کې ترهګریزو کړنو ته لمن وهي، خو په کابل کې د طالبانو حکومت څو ځلې دا تورونه رد کړي او ادعا یې کړې ده چې د افغانستان له خاورې څخه د ګاونډیو هیوادونو لپاره هیڅ ګواښ نه پیښیږي.
راباسو د تهران چاپ جوان ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼې د حماس غورځنګ د یوه مشر خبرې ته انعکاس ورکړی دی او لیکلي دي هیڅوک د فلسطیني ولس د بې وسلې کولو جرأت نه لري. ورځپاڼې لیکي د حماس غورځنګ لوړپورې غړی موسی ابو مرزوق ټینګار وکړ چې څوک جرأت نه لري چې د فلسطین خلکو وسله چې د اشغال په شرایطو کې دي او مبارزه قانوني او مشروع انتخاب دی ورڅخه واخلي. جوان په یو مطلب کې بیا د روسیه او ناتو ترمنځ د ټکر پاکله یو خبر خپور کړی دی او لیکلی دی د روسیه په الوتکو باندې د ډزو او د نسکورولو طرحه د ناتو د میز د پاسه. ورسپانه لیکي د راپورونو له مخې د ناتو غړي هیوادونه په دې اړه بحث کوي چې خپلو پیلوټانو ته د روسی الوتکو د ویشتلو اجازه ورکړي، خو دا خبر په داسې حال کې خپریږي چې د دې اتحاد غړي په اروپا کې له هوایي نقزونو او د ناپیژاندو بې پیلوټو الوتکو سره مخ شوي دي. جوان لیکي د اوکراین په جګړه کې د ناټو او روسیې ترمنځ د تاوتریخوالو په زور اخیستلو سره دواړو خواوو ترمنځ د مستقیمې پوځي ښکېلتیا خطره په زیاتېدو ده. دواړه اړخونه اوسني حالت ته د یو ډول جګړې په توګه ګڼي، که څه هم د روسیا یا ناټو لخوا ورته رسمي اعلان نه دی سوی.
عزیزانو که ستاسو خوښوي زوبه د افغانستان د ورسپانو وخواته عبدی صاحب مننه په سر کې به د افغانستان مسیر ورسپانې ته یو کتنه کوو. د غورسپانه هند ته د طالبانو د حکومت د بهرني چارو د وزیر امیر خان متقی ته په اشاره سره لیکي هندوستان د طالب ډیپلوماټانو منلو ته تیار شوی دی. مسیر زیاتوي چې د افغانستان د بهرني چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس ضیا احمد تکل ویلي هندي لوري نوي ډیلی کې د افغان حکومت د ډیپلوماټانو له منلو سره هوکړه کړې ده. ورسپانه زیاتوي چې د هند بهرني چارو وزیر د افغانستان له بهرني چارو وزیر سره په کتنې کې په کابل کې هم د سفارت تر کچې د ډیپلوماټیکي استازولۍ د لوړورو خبر ورکړی دی. ورسپانه لیکي چې ټایمز اف انډیا د هند بهرني چارو وزیر جی شنکر له قوله راپور ورکړی چې نوې ټیلی په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د افغانستان د بهرني چارو له وزیر امیر خان متقی سره د دوه اړخیزو مذاکراتو په ترڅ کې د سفارت تر کچته لوړوي. دا هم د افغانستان اشته صوب رسپانه ده. د غورسپانه لیکي چې د طالبانو دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې پاکستان پر کابل او پکتیا پر ولایت هوایی بریدونه ترسره کړي دي. ورسپانه زیاتوي چې طالبانو په خپل اعلامیه کې د کابل د برید په اړه جزئیات نه دی ورکړی، خو زیاته کړې ده چې په پکتیکا کې د مرغۍ په سیمه کې هم په یوه بازار بمباري کړې دي. هشت صبح زیاتوی چې د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د بریدونه یو بې ساری تاوخت دریخجن او کرغیړن عمل بللی او ویلی دی چې موږ د افغانستان د هوایی حریم ښکاره نقص پکلکو ټیکو غندو او دا زموږ حق دی چې له خپل هوایی حریم څخه دفاع وکړو. خو د طالبانو دفاع وزارت د تیرو شپو ورځو د بریدونو د تلفاتو او زیانونو په اړه بیا هیڅ نه دی ویلی.
من اوریدونکو رسپانتا د کتنې د خبرونې وخت پم دې زکه پای تر سیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای سپارو.
درانا سرچینه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې یو ځل بیا زفاطمی ل خپل محترم همکار
حمید سیم افسر
د رڼا سرچینې نوم لړۍ ل نننی یو سل درې څلوېشت مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په دغه مطلب کې د قرآن کریم د زمر سورې د درویشتم آیت د شأن نزول په اړه در سره ژغیږو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوګو دوستانو عبدالله بن مسعود وایي زلات ځوان وم چې د خپل ترونو او د کبیلی لا یوی ډلې سره د اترو د تجارت لپاره مکی ته لاړم. مونږ د عباس بن عبدالمطلب کور ته ورغلو. هغه د زمزم د څا تر څنګ ناست وو. مونږ له هغه سره وو چې ناڅاپه مو یو ښایسته سړی ولیده چې د صفا غره له لورې د کعبې په لور روان وو. هغه سپینې جامې پورتن وې، ګڼه ګیره یې درلوده او د مخ کلای زړه راښکون کې وه. په ښي خوا یې یو ښایسته ځوان و او شاته یې یوه میرمنه روانه وه چې مخ یې پټ و. دوی لومړی اووه ځله له کعبې طواف کړ او حجر الاسود یې ښکل کړ. بیا د حجر اسماعیل په لور لاړل او هلته ودرېدل. هغه سړي لاسونه پورته کړل او تکبیر یې ووایه. ځوان او هغې ښځې هم دا کار تکرار کړ. بیا یې قنوت او رقو ترسره کړ. مونږ تر دې مخکې دغه ډول حرکتونه نه ولیدلی. دا لومړی ځل و چې د کعبې تر څنګ مو دغه ډول عمل ولیده. مونږ له عباس څخه وپوښتل، دا عمل مو تر دې مخکې په تاسو کې نه ولیدلی، دا خلک څوک دي او څه کوي؟ عباس وویل، دا سړی زما د تره زوی محمد بن عبدالله دی. دا ځوان زما بل د تره زوی علی ابن ابی طالب دی او هغه ښځه خدیجه د محمد میرمن ده. په خدای قسم، اوس په ټولې نړۍ کې له دغو درو کسانو پرته بل هیڅوک د دوی له دین څخه پیروي نه کوي.
عبدالله ابن مسعود هغه کس و چې د رسول الله مبارک د بعثت خبره اورېدو وروسته په تیره بیا کله چې هغه یې د کعبې تر څنګ ولید، د هغه د دین او پیغامونو په اړه یې ډیر فکر کاوه. هغه بزرګوار د قرآن مجید د آیتونو او د رسول الله مبارک د روښانه او ژوند بخښونکو خبرو په اورېدو سره د اسلام مینه پیدا کړه او مین شو. عبدالله هر څومره چې د رسول الله مبارک په تعلیماتو غور کاوه، د هغوی نوی او ژوند بخښونکي اړخونه یې ورته څرګندېدل. په پای کې ابن مسعود د اسلام تعلیمات په زړه او روح سره ومنل، ځکه هغه دا عملیات له هر اړخه ګټور او له حقیقت سره سم وموندل. یوه ورځ رسول الله مبارک ځینو اصحابو پریکړه وکړه چې د مشرکانو د غونډې ځای ته لاړ شي او هلته د قرآن مجید آیتونه ولوستل شي. ښایي په دې توګه به د دوی زړونه نرم شي، خو د هغې پریکړې د مشرکانو د بد غبرګون له امله ډیر خطرونه درلودل او ممکنه وه د قرآن مجید لوستونکي د وژل کېدو لامل شوی وای. سره له دې ابن مسعود دا ستر البته خطرناک ماموریت ومانه. اصحابو د ابن مسعود د وړاندیز ونه مانه او ورته یې وویل، ته په مکې کې بانفوزه قبیله او خپلوان نه لرې چې ستا ملاتړ وکړي، کیدای شي دا کار ستا ژوند له خطرې سره مخامخ کړي. غوره ده چې دا کار هغه څوک وکړي چې یوې بانفوزه او پیاوړې قبیلې پورې تړلې وي. څو مشرکان د هغه د قبیلې د ځواک له امله ونه شي کړای هغه ته جدي زیان ورسوي. ابن مسعود دا خبره ونه منله او ویې ویل، اندېښنه مه کوئ، الله تعالی جل علا شانو به ما د مشرکانو له زیانه وساتي. بیا هغه د مقام ابراهیم تر څنګ لاړ او د الرحمن سورې لومړني آیتونه یې په لوړ غږ ولوسته.
مشرکانو د ابن مسعود غږ په اوریدو سره فکر کاوه او له یو بل یې پوښتل، دا ابن ام عبد څه وایي؟ لږ وروسته یوه کس ځواب ورکړ، هغه څه لولي چې محمد راوړي دي. نو هغوی پاڅېدل، پر هغه یې برید وکړ او سخت یې وواهه، خو هغه بیا هم د قرآن تلاوت ته دوام ورکاوه. ابن مسعود په داسې حال کې چې سخت ټپي شوی و، اصحابو وخوا ته ستون شو او ورته یې وویل، ما هیڅکله د الله تعالی دښمنان د دې شیبې په څیر خوار او بې مقداره نه و لیدلي. کله چې ما د الله پاک را لېږلي آیتونه ورته لوستل، نو دوی ډیر ویرېدلي وو او نه پوهېدل چې څه وکړي. عبدالله ابن مسعود د قرآن له حافظانو او لیکدونکو څخه وو. هغه په قرآني ډول فکر کاوه، په قرآني ډول یې خبرې کولې او په قرآني ډول یې چلند کاوه. هغه تل د رسول الله بزرګوار صلی الله علیه و آله و سلم ملتیا کوله، څو نوی آیتونه له هغه واوري او حفظ یې کړي. د زده کړې تندې دې ته اړیسته چې هر ورځ خپل ذهني معلومات تکرار او زیات کړي او په یاد یې وساتي. هغه خپل زړه د قرآن د آیتونو په ورځني تلاوت سره پاکوه او خپل ستړي روح ته یې تاندوالی او خوځک وربخه. هغه د رسول الله بزرګوار د جلا کېدو زغم نه درلوده. که کوم آیت ناوخته نازل شو یا ناوخته ورته ورسېده، نو خپه کېده او دې شي د هغه تنده نور هم زیاتوله. دا ژور قرآني اغیز د آیتونو د بیان د ښکلا، د مفاهیمو بې مخینی همغږۍ او د فصاحت او بلاغت له بې ساري ځانګړتیا څخه رامنځته شوی و چې په ټولو آیتونو کې څرګند و. عبدالله ابن مسعود په خپلې شاعرانه او نازکې طبع سره دا حقیقتونه په ښه توګه درک کړي وو، خو یو شمیر مسلمانان د دغو حقیقتونو له درک کولو عاجز وو او د قرآن د ښکلاو په اړه یې پوها نه درلوده.
یوه ورځ یو شمیر اصحاب چې خپه او غمجن ښکارېدل وړاندیز وکړ چې رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم وغواړي چې له دوی سره خبرې وکړي او حدیث بیان کړي، څو د دوی د زړونو غم او خپګان ختم شي او د ژوند لپاره یې لارښوونه وکړي. خو عبدالله ابن مسعود چې د قرآن کریم له آیتونو سره بلد و، غوښتل یې چې رسول الله بزرګوار د خبرو تر څنګ نوي آیتونه هم واوري او خپل روح او باطن په دې سره تازه کړي. د دغې خپه ډلې یو کس د استازې په توګه رسول الله مبارک ته وویل، ای د خدای رسوله، که له موږ سره خبرې وکړي او یو حدیث مو راووایاست، هغه حدیث چې زموږ د زړونو خپګان او ناراحتي ختم کړي او غم مو لیرې کړي. په دې وخت کې د زمر د مبارکې سورې درویشتم آیت شریف نازل شو او هغه آیت داسې فرمایي، خدای تر ټولو غوره وینا نازله کړی ده. یو داسې کتاب چې د هغه آیتونه په نظم، ښکلا، فصاحت، بلاغت او د محتوا په ژوروالي کې یو بل ته ورته دي. داسې آیتونه لري چې د هغو په اورېدو د هغو کسانو پر بدن کچینی چې له خپل ربه ویره لري، بیا یې پوستکی او زړونه د الله جل اعلی شانهو په ذکر سره نرمیږي او ورته متوجه کیږي. دا الهی هدایت دی چې هر څوک وغواړي په دې سره یې لارښوونه کوي، او هر څوک چې الله گمراه کړي نو د هغه لپاره هیڅ لاره نشته.
خوږو دوستانو، د زمر سورې دروشتم آیت قرآن کریم د غوره ویناو په توګه معرفي کوي، او د درو ځانګړتیاو په بیانولو سره د دغه آسماني کتاب ستر امتیاز تشریحوي. لومړی دا چې قرآن یو داسې کتاب دی چې آیتونه یې همغږي او یو آواز دي، یعنی په دې کې هیڅ اختلاف نشته. مفاهیم یې منسجم دي او بې مخنی فصاحت او بلاغت لري. بیا زیاتوي د دغه کتاب بل ځانګړتیا په هغه کې تکرار دی، د کیسو او پندونو تکرار، خو داسې تکرار چې ستړیا نه رامنځته کوي بلکې تاندوالی او خوځښت راولي. او دا د فصاحت له اصولو څخه دی چې د زیات اغیز لپاره تکراریږي. پر دې سربېره د قرآن مطالب یو بل تفسیر کوي، او وروستۍ ځانګړتیا چې په دغه آیت کې ورته اشاره شوې د قرآن ژور نفوذ دی. هو قدرمنو اوریدونکو، قرآن داسې کتاب دی چې د فصاحت، بلاغت، شوایی او د کلام د روانوالي له پلوه همفال نه لري، او د بشر په کلام کې ساری نشته. همدارنګه د اسلوب له پلوه نه شعر دی، نه خطابه، او نه هم د معمولی نثر په څیر، بلکې یو ځانګړی ډول دی چې له نورو ټولو ډولونو سره توپیر لري. داسې چې خوش ذوقه او ادب پوه کس د هغه په اوریدو سره خوند ورڅخه اخلي.
خوږو دوستانو، نن ورځ مو خپل پروګرام د دې پوښتنې په مطرح کولو سره پای ته رسوو چې آیا موږ د قرآن مجید په اړه دومره پاملرنه کوو چې څومره یې وړ دی؟ آیا موږ د آسماني آیتونو په مطالعې، څېړنې او فکر کولو کې چې په رښتیا سره غوره وینا ده احسن الحدیث کمخت نه دی کړی؟ نو په همدې اړه تاسو او موږ باید ډیر فکر وکړو. زموږ د نننۍ وینا وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حضرت هم از تاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
تلپات خوشبوی، تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. ګران اوریدونکو، د تلپاتې خوشبوئی په نوم نوې پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپاتې خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومو لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایز تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواخ دی. کچیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او کچیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او کچیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او کچیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېدا او د بدن د یوه غړي له کاره لویېدا وروسته پوهیږو، او له بوډا کېدا وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېدا وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینې خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.